د مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم تاسو ته په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. هله ده چې تر اخره پورې را سره اوسئ. په تازه حالاتو مو خبرو او تجزیې تحلیلونه تبصرې او شننې هم د دې غړی برخه دي. نو هله ده چې د غړی تر پایا د مشال ریډیو سره پاتې شئ. لومړی به خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان نگران وزیر اعظم د خپلې دندې سوګند پورته کړ. په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګې د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله. د اوکراین یو ډیپلومیټ په ارمینیا کې په اوبو کې ډوب او مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. انور الحق کاکړ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. ولسمشر عارف الوی لاغه د نوې دندې سوګند واخیست. انور الحق کاکړ د بلوچستان سره تعلق لري. هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ یا باپ یو مخکخ او د سنټ غړی و چې د نگران وزیر اعظم د دندې لپاره هغه پوسټونه پرېښول. د نوموړي له دندو څخه یوه هم د عامو انتخاباتو کول دي چې د پاکستان د آئین تر مخه یې موده دا کال د نومبر په میاشت کې ده. خو په منحل شوي پارلمان کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې ټاکنې به د راتلونکي کال تر فروری پورې وځنډیږي. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوټل کې شبې چاودنه کې درې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والی د بیان دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د اګست په 14مه یعنې نن سهار مهال شاوخوا 10 بجې په ښار کې له سپین جمعه سره نږدې په یو هوټل کې وشوه. بیان زیاتوي چې مرستندویه کارکوونکو و ژوبل کسان د خوست روغتونونو ته لیږدولي دي. په بیان کې د چاودنې د څرنګوالي او پکې د وژل شوو د پیژندګلوي په اړه څه نه دي ویل شوي. خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په هغه هوټل کې پاکستاني وسلوال طالبان اوسېدل. البته مشال ریډیو په خپلواکه توګه د ځایي اوسیدونکو د دې دعوې تصدیق نه شي کولی. تر اوسه پاکستاني طالبانو او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اوتمنځو جرګې مشران وایي د اف سي ځواک په ډزو کې د دوی یو تن زخمي شوی خو مظاهرې ته به دوام ورکوي. د جرګې مشر ملک نصرالله وزیر وویل چې دوی د امن غوښتنه کړې خو امنیتي ځواکونو د مذاکراتو پر ځای په دوی ډزې وکړې. دغه جرګې د پاکستان د ازادۍ ورځ چې نن 14 اگست د تور ورځې په توګه ولمانځله او په کورنو یې تورې جنډې لګولې وې. بلخوا په میرمشا کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اف سي ځواک هغه مهال هوایي ډزې وکړې چې د ده په خبره د اوتمنځي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي وورول شول چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پېښوره رزمک ته ورغلي وو. د کورمې پولیس وایي چې د دغه ضلې په مزرینه سیمه کې پر یو چک پوسټ برید کې دوه سرتیري وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د ضلې پولیسو مشر محمد عمران نن د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته شوې ده. د ده په خبره په حمله کې د ملیشي ځواک دوه سرتیري وژل شوي او درېیم ژوبل دی. خو وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی چې په وینا یې لټونې روان دي. د حملې زموري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان خاوره باید د وسلوالو حملو پلانولو لپاره ونه کاریږي. د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د اګست په 14مه په کاکول کې پوځیانو ته د وینا په وخت وویل چې د خپل هیواد دفاع لپاره به د بهرنیو او داخلي ګواښونو مقابله کوي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې کړې دي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان خاوره کاروي او په پاکستان کې بریدونه کوي. خو په کابل کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې دوی له قبایلي سیمو فعالیتونه کوي. په ارمینیا کې د اوکراین سفارت شارز دافیر الکساندر سنچیکو په ظاهره په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوی دی. د ارمینیا بهرنیو چارو وزارت د اګست پر 14مه په یو بیان کې وویل چې سنچیکو یوه ورځ مخکې په سیوون جهیل کې ډوب شوی و. د اوکراین بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړی یو تجربه کار ډیپلوماټ و. تر اوسه پورې د هغه د مړینې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د ارمینیا کورنیو چارو وزارت د پلټنو اعلان کړی دی. او د ایران په شیراز کې چارواکي وایي چې پر یو زیارت د پرونی حمله په تړاو یا ته کسان نیولې دي. دولتي خبری اژانس ارنا د اګست په 14مه د فارس صوبې د مشر قاضي کاظم موسوی له خولې ویلي چې نیول شوي کسان ټول بهرني وګړي دي او پلټونکي فکر کوي چې د برید پلانونکي د تاجکستان یو وګړی دی. د ایران سرکاري رسنیو خبر ورکړی چې د اګست په 14مه پر شاه چراغ زیارت دوه وسلوالو حمله وکړه او چې یو تن یې ووژه او اووه کسان یې زخمیان کړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر دو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې خبرونه مو واوریدل. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم تاسې هم دا اوس اوریدای شي. په دې غړې کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل دروړو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي انوار الحق کاکړ د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه لوړه کړې ده. د هغه په دې لوړ پوس ټاکنه د بلوچستان لپاره څه معنی لري او آیا دا غزه مشکلات به حل کړي؟
ممکنات نه لري چې زده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سمسي یا دغه مېرمنې بلري سي. بلوچستان استابلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی.
د خبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د دوی یو کس د پولیسو لخوا نیول شوی دی او د خوشی کولو غوښتنه کوي.
زه پښتین چې د ټانک سټی پولیس تانه ولا کوټه د 8:30 بجې مسوتن ورغلی و د کور نه دی او چت کړو بیا یې سټی تانه ته منتقل کړو.
د سند صوبې کې د تختول شوی یو پښتون په اړه باندې هم رپورت تلرو او ترڅنګ یې ځنی نور رپورټونه هم شته را سره اوس. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې هم د اوس موږ اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام هم فالو کړئ او تبصره پی وکړئ. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان نوی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن لوړه وکړله او هغه د بلوچستان سره تعلق لري. پخوا په سنټ کې غړی پاتې شوی دی. همداراز د باپ په نامه د بلوچستان عوامي پارټۍ یو مخکښ دی او د هغې د بنسټ ایښودونکو څخه دی. د دغه سوګند اخیستو د غونډې او د نوموړي د نوې دندې په اړه لږ مخکې زموږ همکاران زموږ د خبریال په اسلام آباد کې طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
لکه سرنګي چې مشال نن سهار رپورټ کړی و چې 3 بجې به د پاکستان نگران وزیر اعظم هغه نن سوګند پورته کوي. انور الحق کاکړ هم هغه 3 بجې دستورا په اسلام آباد کې په ایوان صدر کې هغه دستور وشو او انور الحق کاکړ اوس د پاکستان نگران وزیر اعظم په رسمي توګه شوی دی او چې ولسمشر صدر ډاکټر رئیف الوی هغه ته سوګند ورکړ او په دغه دستور کې وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هم وو، د صوبو ادا وزیران هم وو، گورنران هم وو، نور هم مهم چارواکي پکې سیاسي ډلو مشران هم وو او دغه دستور شوه دا او بیا د پخوانی وزیر اعظم ته هم نن بیا د فوج او دستې اخیری سلامي هم ورکړی دا. نو پاکستان کې نگران حکومت جوړ شوی دی وزیر اعظم، لیکن تر اوسه پورې وزیران نه دي ټاکلي شوی. کارنا کله دغه رنګ چې وزیر اعظم سوګند پورته کوي نو ځان سره وزیران هم یو سوټ نامزد کی، لیکن هغه ته به انتظار خو بهرحال هغه کار شوی دی او د سوګند نه وړاندې انور الحق کاکړ چې دا د بلوچستان دی پښتون دی هغه چې کوم د بلوچستان پاکستان عوامي پارټي دا بلوچستان عوامي پارټي باپ دغه نه غړیتوب نه استعفا ورکړې وه. د سینیټ غړی مو 2013 کال کې د سینیټر منتخب شو، د هغې نه مې استعفا ورکړه. په ټویټر لیکلي وو چې چونکه د نوې ذمهوارې دي نو هغه ذمهوارونه دي لکه هغې نه استعفا ورکړي.
اوریدونکو طاهر خان مورد په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته د انوار الحق کاکړ په اړه باندې ویل چې هغه نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پورته. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، انوار الحق کاکړ د بلوچستان سره تعلق لري. دا له داغه مقرری تر هغه وروسته کیږي چې په خوانی وزیر اعظم چې اوس دند ختم شو شهباز شریف او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض د انور حق کاکړ په نامو باندې اتفاق وکاو. بیروسه د پاکستان ولسمشر عارف الوی داغه نامه تایید کړه او د وزیر اعظم سپارښتنه یې لاسلیک کړه. په دې توګه انور حق کاکړ د پاکستان نگران وزیر اعظم شو او نن یې سوګند پورته کړ. خو د بلوچستان لپاره داغه تقرری داغه مقرری څومره اهمیت لري، ځکه چې په بلوچستان کې ډېری مسلې دي. یو پکې د غیب کړ شو خلکو مسله ده، د لادرک خلکو مسله ده، بل پکې د پاکستان ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال فعال دي، او همدارس دالته د بجلی او د اوبو او همدارس د ګیس د خلکو لپاره د کمی مسله ده. په تیر وختونو کې د بلوچستان خلکو د غوښتنې کړې دي چې په بلوچستان کې ګیس پیدا کیږي، خو هلته د استعمال کمی ډیر دی نسبت نور پاکستان ته. نو آیا دا ټول مسایل به د حل کړی شي؟ په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د کلاسف لاز له سره تړاو لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پونتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګری یې ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره هغه لندن ته تللی و. نو بیا چې کله په 2001 کې و کوټ ته راستون شو، نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی و. بل پلو ته انور الله کاکړ سیاسي حل ځلې روانې وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی و، بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی و. د انور الله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوږ شو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انور الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی چې دغه په خپل ټینو کې د بلوچستان کوم د سیاسی مورمیان دی داغه د پاره به څه کوشش وکړي او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم ناره وه داغه د پاره به دی سم مرهم پټې ولګي.
که څه هم په کال 2013 کې انوار الله کاکړ په آزاد توګه د سینټ غړی وټاکل شو او بیا په هغه کسانو کې شامل شو چا چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کښېښوي او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمانې ځان وټاکي. لکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انوار الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نسی هواریدلی. په دې ترڅ کې د اګست په 14 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل:
زما په نظر خو بالکل څه ممکنات نه لري چې زده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا دغه مېرمنې به لري سي. حقیقت خبره دا ده، بلوچستان استبلیشمنت چې دی هغه د خپلو مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اعظم خان کوڅو جوړ شوی وو. د ظفرلاج مالی صاحب هم دغه او چاغه منتخب وزیر اعظم وو. ظفرلاج مالی په علاقه کې هم د وزیر اعظم کردار نه لرم، دا رنګ واضح شای نظر نه راځي. هیله نه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لرم.
بل بل او ته په دې ورستی کې سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره شړې کې جوړې کړې وې، ځکه چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انور الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې له مخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انور الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشرې میرمن نواز سره هم لیدلې وو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د مشال ریډیو خبرونه په دغه اپ او مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همدا اوسوري دي شي. د شمالي وزیرستان د اوتمن زو جرګې مشران وای پرند د دوی په لاروین د اف سی ځواک په ډزو کې یو تن ټپي شوی دی خو دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی همداراز د اعلان تر مخه دوی اعلان کړی دی چې ځایی خلک به نن د اگست 14 چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده د تورې ورځې په توګه لمانځي او په کورنو به تورې جنډې لګي. دوی د امن غوښتنه کوي او وایي چې حکومت دې ورته دا یقیني کړي چې دغلته به د وسلوالو مخه نیسي. په اړه یې عمر وزیر نور حال لري.
رزمه کوتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اگست په 14 رزمه کې د دوی پریلی د اف سی ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل مشال سره خپل خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت یې ریلی ور باندې بر راغله. نو دغه مهال منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت یې ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې هغه مهال د اف سی ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمه کې روانې جرګې خپله ریلی کوله او دغه مهال له پېښور نه وتلې د 14 اگست جشن لمانځلو ریلی چې د پولیسو او اف سی ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختي لخوا حکومت یې ریلی باندې کړنی وورول شول. نو اف سی او پولیسو د لارې خلاصولو او مخه نیونکو منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو چې د شپې وروسته بیا رزمه کارمی کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اګست په 14 رزمه کې جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت اګیلا مندي
کلی په کلی جماعت په جماعت اعلان نه وکړي چې په کېر کې څه کوتي شاو د ننګا وی کېر په پیر په دی کونو پارا ونا پیر پار ګاډي پار ثړې پر اوتا چټا
او اتمان ځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمه کې روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي خو لا یې ټولې غوښتنو په اړه د بشپړ پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اگست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو داوړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12 شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اگست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړې. دا غې پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 14 اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي او دا غې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک عمرزای پرون جرګه ته خپله وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمې غوښتنې لري تر اوسه ور سره حکومت مذاکرات نه دی کړی.
مذاکرات میز دے پاکستان دا این پا قانون مندی کی دا این قانون میں ورنا خوڑی یا واپرے موسا رہتا مذاکرات نو کن پا یوراپالو آز منزائی دولر کی شہرون نشی وادا ڈبل جرمنا کو جاو دیلا تا تیر ایجنڈے دیلا تا شکیمت پوریا باندوال پورا پا فرما کے تو ملکشائی دائی پی پالائی دائی میامائی دائی آغا دا کی در تلز خوزل خیر سر مانے وندی آئیت منزائی نرائی دا دل نرتی و خوشلی تا دامی دے منزائی پا خورا پاند پا طولی منزائی مندے
پا دیادا مچکل امیرام شاکل فوزی چاروکو و پختل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه و غوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړي، حکومتي او فوزي چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د ده په وینا حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی، که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ور سره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پختونخوا په ټانک کې د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند غړي وایي چې د زین الله مسجد په نوم د دوی ملګری پولیسو پرون خوشې کړی دی. خو په همدې ځله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نیول شوی دی. دغلته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې زهیب پښتین چې دی هغه پولیسو گرفتار کړی دی، خو دوی ته یې څه نه دی ویلي چې ولې هغه نیول شوی، دلیل یې څه دی. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو.
علی خان د زین الله مسید خوشی کول حال په دارنګ بیانوي.
میرا ملګری زین الله محسوس شکیم نه دی چې ولاین ټانک رهایشی دی، پولیس او چټکړای و موته چې کیم و د مشوم ځانې سره مقابله په سوسات بجې صدر ټونا ته ورال په صدر ټونا شه دای په حوالات شه موجود نه و زورتا نو سو ویټ غام تر توقع لغا صدر ټونا ته یو ګاډی روغای د پولیس ګاډی و پولیس ګاډی شه زین الله بار نه روړ په دا ولا عالم چې د کیم نه روړ دا خو لکه پولیسو کا منل نه چې مستر دای
دے ٹانگ ضلع پولیس و مشر وقار احمد دے تور پورز مشال ریڈیو تا ویلی وی چھ زین الله مسجد دے ٹانگ پولیس تا مطلوب نہ دائی او پولیس یہ دے گرفتاری نہ خبر نہ دی. پبلوری دے ٹانگ ضلع نا دے پشتون ژغورنے غورځنګ مرکزی کور کمیٹی ممبر غین الله ویائی چھ دے ٹانگ سٹی تونے پولیسو پدیارلسم اگست مقصدان مال دے دوی ملگرائی زہیب پشتین دے خپل کورنا گرفتار کڑائی دائی. پداغا براکشے غین الله مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا گئے دا
زہیب نشتا دی پولیس
گرفتاری پخلای کڑائی دائی او دائی وویل چه دی ٹانگ پولیس تا زہیب پشتین مطلوب و دی زکا گرفتار کڑائی شوائی دائی او دائی هم وویل چه دا پتا نلگی چه کلا و یہ عدالت تا مخامخ کوی. دی پشتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیٹی غړی غین الله د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې زهیب پشتین دا زر عدالت ته مخامخ کړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سند صوبې په کشمیر کې د غلو لخوا 13 میاشتې تک تول شوې د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو اډوکیټ حکمت الله مسید خوش شوې ده. د سند پولیس وایي درې ورځې د غلو په مخصوص ځایونو عملیات وکړل او هغه یې راخوشې کړ. په اړه یې د نیاز علی رپورټ اورو.
د کشمیر کنکوټ سیمه د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیګا ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړی او وکیل حکمت الله یې را خوشی کړی دی.
تقریبا شام کې ټایم پر بندا پولیس کسټډی می آیا.
دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاستا راغله. د وکیل سره د نورو تختولې شو کسانو لپاره د 13 دریو ورځو راهسي دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړی او وکیل حکمت الله مجوندې د غلونه راخل کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلک تختوي او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربن گاډو پرخه اغستې او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعال جوړی کمیټه مشر لایق زاده بیٹنی د اگست په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ور سره کړي خپل جمنه پوره کړه او حکمت الله مسعود د غلونه را خوشی کړو.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم دی غوکار لاس یو هغه بالکل خلاص فلارې باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبرې هم وسوي موږ خپل خبرې ور سره وسوي پلا یو کال باندې او شروغ رموټو ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېری مت وک.
د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې 13 میاشت جولای په 18مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه 3 کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلې وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ علمزیب مسید بیا مشال ریډیو ته ویلي وار په وار د سن په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغه پولیس ریاستی اداري او حکومت هیڅ قانونا نه اخلي.
دا چې کوم پیښه مخته وار په وار روان دي زه به دا وایم چې دی خو ډېر انتهایی افسوسناک چې په یو ریاست کې نه داسې ریاستونه دي یعنی د ریاست هم وسنه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پکې غواړي نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. د دمره پوره ریاست خپل کار نه کول او نه کول تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونو یې بند کړل یو سخت عملی وکړلو پانه پس کوم د ریاستي ادارې فعال شوي او خلک را بازیاب کړل.
علمزید مسجد زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچي غلونه را خوشی شو باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پښتون کاروبار کوونکي یا څوک هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره د اگست په 18مه په کراچۍ کې پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټر وی هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9مې نیټې نه د حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولې وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړې کمیټې سره د اگست په 12مه لیدلې وو او باوري ورکړې وو او ویلي وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یوه یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلونه را خوشی کړي. د سن په کچه سیمه کې دا لومبی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شوي. د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنی چې د جون په 24مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو، خالد بټنی 13 میاشت د جولای په 20مه بیا د غلونه را خلاص شوي. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سن په کشمیر کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو. لدی وړاندې هم د سند په کشمیر کنکوټ شکارپور کچنو میسمو کې وار په وار دا ډول پیخي مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پختونخوا سواد باجوړ پاړه چینار لکی مروت جنوبی وزیرستان کرک او د بلوچستان په شین کوټي چمن یمن او نور سیمو اوسیدونکو کاروبار کونکو بیا تختولی. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کونکو د پولیسو او ریاستی ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړې چې د سن په کچنو سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، له کراچۍ مو د نیزلی ریپورت اوریده. د خبرونې نیمه ته ورسېدو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. انوار الحق کاکړ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. هغه د بلوچستان سره تعلق لري او پخوا په سنټ کې غړی و. همداراز د بلوچستان عوامي پارټۍ یا باپ یو مخکښ او بنسټ ایښودونکی هم دی. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوټل کې شوې چاودنه کې درې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والی ویان دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د اګست په 14 سهار شاوخوا 10 بجې د سپین جمعه سره نږدې په هوټل کې شوې ده. د ځایي خلکو په وینا په دې هوټل کې پاکستاني وسلوال طالبان اوسېدل، خو مشال ریډیو د دې خبرې تصدیق نشي کولی. تر اوسه پاکستاني طالبانو او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د اوتمنزو جرګې نن د پاکستان د ازادي ورځ 14 اگست د تور ورځې په توګه ولمانځله. د اوتمنزو جرګې مشران وایي د اف سي ځواک په ډزو کې د دوی پرون یو تن زخمي شوی، خو مظاهرې ته به دوام ورکوي. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر وویل چې دوی د امن غوښتنه کړې، خو امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. بلخوا په میرامشاه کې انتظامي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې اف سي ځواک هغه مهال ډزې وکړې چې د پناه د اوتمنزي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼې وورول شول چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پېښوره رزمک ته ورغلي وو. په ارمینیا کې د اوکراین سفارت شاز دفیر الکزاندر سنچیکو په ظاهره په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوی دی. د ارمینیا بهرنیو چارو وزارت د اګست په 14 په یو بیان کې ویل چې سنچیکو یوه ورځ مخکې په سیون جهیل کې ډوب شوی. تر اوسه پورې د هغه د مړینې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د ارمینیا چارواکو ویلي چې پلټنې شروع کړې دي. د ایران په شیراز کې چارواکي وایي چې پر یو زیارت د پرونۍ حملې په تړاو یې 8 کسان نیولي دي. په دې حمله کې یو کس زخمی شوی و، او یو کس بخن غړم وژل شوی و، او 2 کسان زخمی شوي وو. کومه وسلوالې ډلې یې ذمواري نه وه منلې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ښځو یوې ډلې پر نړیوالو غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د طالبانو د حکومت توپیری چلند مخنیوي لپاره دی د دغه حکومت په رسمیت نه پیژني. د دې ډلې مشري مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره روان منظم توپیری چلند باید نور ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو سبا یعنی د اګست په 15 2 کاله پوره کیږي. طالبانو پر ښځو باندې د کار او په نجونو باندې له 6 ټولګي پورته د زده کړو محدودیتونه لګولي. همدارا ځینې نور بندیزونه هم لګول شوي دي. دوی په نړیواله کچه د بشري حقوقو ادارو، د ملګرو ملتونو د ادارو، همدارز د بیلابیلو هیوادونو غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ویلی، او ویلي دي چې دا د افغانستان داخلي یا کورنی مسایل دي. په دې اړه نور حال له عصمت سروانه ورو.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د ښځو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د دوهمې کالیزې په درشر کې وویل دوی د 2021 د اګست له 15 را وروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
وسط بین المللی باید تعزیرات بالای طالبان
به نړیواله کچه دی پر طالبانو بندیزونه ولګول شي، چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړې اجازه ورکړي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه ونه مني تر هغوی دي د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو له مخې په ټولو برخو کې د ښځو خلاف تبعیض په زیاتېدو دی او ښځې د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی همداراز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان ښځې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکې سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو اواز اوچتوي، اکثر افغان ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله یې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې کار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهیږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان ښځې منزوی او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکوي د هیڅ افغان ښځې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپله اعلامیه کې د طالبانو له لوري لشپژم کولګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له کورونو د ښځو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی د غراز ویلي چې طالبان هر ورځ نوی بندیز لګوي او دوی پرله پسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو د رعایت کولو لپاره د نړیوال او منل شوي مترقي دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول په دغه څپو باندې موږ واوري، د دې څپو تر څنګ تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدلی شئ. او که تاسو د مشال ریډیو ایپ لرئ نو په هغه باندې هم زموږ خپرونې نه یوازې په ژوندۍ بڼه اوري، بلکې کمې خپرونې چې تاسو نه تیر شوي هغه هم اوریدلی شئ. که د ایپ په ډاونلوډولو کې کومه ستونزه لرئ یا په چلولو کې کوم مشکل لرئ نو موږ سره په ژوندیو خپرونو کې راشئ، راته ووایئ، کوشش به وکړو چې مسله در حل کړو. د دې تر څنګ موږ په سوشل میډیا باندې هم یو، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام باندې تاسو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خپرونو ته لاسرسی پیدا کولی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پاکستان د پوځ مشر جنرل عاصم منیر ویلي دي چې د خپل آزادۍ په دفاع پویږي او د پاکستان دننه او بهرنۍ خطرونو په وړاندې به خپل مقابله او مبارزه جاری ساتي. هغه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتل چې خپل خوره د پاکستان په ضد کارېدو ته پرې نږدي. پخوا هم اسم منیر او د پاکستان نورو حکومتي اپوزي چارواکو ورته تورونه او غوښتنې کړې دي، خو د افغان طالبانو ویاند او نورو لوړپوړو چارواکو دا رد کړې دي او ویلې دي چې خپل خاوره د پاکستان په خلاف کارولو ته نه پرېږدي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې هم ویل دي چې دوی له قبایلي سیمو فعالیت کوي او په افغانستان کې شتون نشته. د جنرال اسم منیر د خبرو پاړه د غلام غوث رپورټر
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر دا خبرې په کاکول پوزي تربیتی اکیډمۍ کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت را جوړی شوې دستورې ته په وینا کې کړې دي. هغه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان دولت ستاینه کړې ده چې د تیرو دوو لسیزو نه د ترهګرۍ په ضد مزاحمت کوي او په ګاونډي هیواد افغانستان یو ځل بیا غږ وکړو چې د پاکستان په ضد د خپلې خاورې کارولو مخه دې ونیسي. زمونږ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ورونه چې د تیرو دوو لسیزو نه د ترهګرۍ په ضد مزاحمت کوي، مونږ هغوی ته یقین دهانی ورکوو چې مونږ به د دې ناصر په ضد بریالي کیږو. زمونږ افغان ورونو ته په درناوي مونږ ستاسو تر ټولو زیاته میلمه دوستي کړې ده او زمونږ د دې هڅو په بدل کې کم نه کم دا پکار ده چې د هغه هیواد خاوره زمونږ په ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو بلې خوا ته په افغانستان کې اوس مهاله د طالبانو سرپرست حکومت په بیا بیا د پاکستانی چارواکو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د وسلوال فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. په دغه اړه په دې وروستیو کې د اګست په اتمه نیټه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې افغانستان په خپله له جګړو وتلی هیواد دی او بل هیڅ هیواد کې ناامني نه غواړي او افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل کوم هیواد په ضد وکارولی شي. د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر عارف علوي او د رخصتېدونکي وزیر اعظم شهباز شریف لخوا هم بیانونه جاری شوي دي او دوی د هیواد د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره په قومي یووالي ټینګار کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي او تاسو ته په دې خبرونه کې خبری خبرونه هم یې، خبری پروګرامونه هم یې، تفریحي هم یې او همدارس کلتوري او د موسیقي سره تړلي هغه هم نو هیله ده چې وایوري. اوس یو رپورټ ورزو د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې یا سکرو کاروبار بیرته پیل شوې ده. دا روزګار تر هغه وروسته ودرېدلې و کله چې د جون په شپږمه هلته په سکرو بار یو لس ټرکونه تر سوځل کېدو وروسته مزدورانو د احتجاج په توګه د سکرو رایستل بند کړ. حکومت ویلي چې له هرنای څخه تر زیارت پورې پر لارې د کولی ټرکونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. ځینو ځایي سیاستوالو البته له حکومت غوښتنه کړې ده چې د جون شپږمې پیښې تاوان شو کاروبارانو ته دې معاوضې ورکړي. د ایوب ترین له خولې نور تفصیل اورو.
د کوټ څخه 90 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ضلع ارنای کې د کوېلې کار د وو اونې د بنده شروع سره بیرته پیل شوې دي.
د کوس لوډینګ دا په خیر ماشاءالله شروع دی. درې ګاډیانې پر دایو والج باندې لګېدل کېږي او ان شاء الله یو خطر هم نشته. خپل لوډینګ جاری وساتي.
کوم چې د جون د میاشتې په شپږمه نیټه دغه وروسته د احتجاج په توګه د کویلې خاوندانو بند کړی و، کله چې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پنجاب په لور روان په کویله بار د لسو څخه زیاتو لاریانو ته د ټکانو وروسته د زیارت په مانګي سیمه کې اور اچول شوی و، خو څه ځاني زیانونه و اړولې چې وروسته زمواري بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې وه. په دې ترڅ کې د کویلې د مزدورانو او ټکدارانو د اتحادیې مشر ناصر ملازی نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړي.
اوس زردالو کوشت اور سارګه هرنایي نن تقریبا دا وې سات ګاډیانې ووتلې، روډونو وجه سره ګاډیانې نه راغلې. او نو ات ګاډیانې ماشاالله ووتلې، سبق خلک نور ګاډیانې روانې دي، سنځاوي سره خالي ګاډیانې روانې شوې دي، کوټې سره روانې شوې دي. نو ان شاء الله تعالی چې ته ورسېږي خدای کول سره دا 22 میل سره روډ خراب وو او په دې وجه سره خامخا دغه اوف اوف خدای تعالی سوي ماته نو دغه څه د علاقې پرېښوله ډېر لاړ او ځکه ان شاء الله تعالی ګرو ته مرزا فیلو کول شي وي خپل کارو تر سره خپل دغه تر سره جی مزدوران هم لاړ دا ټکدارانو هم غریبان ډېر لاړ را سره خپل کار شو خپل کارو تر سره خپل روزګار تر سره
څنګه چې د شاوخوا یو نیم میسخه د زیات وخت لپاره د کویلې د کار د بندش لامل د کویلې د کانو خوندان هم د زیات مشکلات سره مخ شول. په دې ترڅ کې به غوښتو د هرنایي د کویلې د خوندان د اتحادیې وایي و مشر خلیل ترین ته
پوره ډیسټریک لپاره به روپۍ نقصان وو. د دې سره د عام چې کوم مزدورو د لوډینګ والا سو سره میټ پولیسو او ورسره چې مطلب ملازمین سو سره ټوټل چې د کوم کان کون کار کوي سره دا ټول سره ملازم سو په زراو دغه سره د کان کونان په زراو ملازمین دا سره دغه متاثر سو. دا چې اوس مره په زراو خاندان چې دغه متاثر سو د ورځې تقریبا 3500 ټن چې دغه دغه ډیسټریک ته کویله باري چې ارنای ډیسټریک ته جوړ کویله بلوچستان کې هم استعمالي شي سر پنجاب کې پکیر په اورال پاکستان کې د روانه زره شوای د سند دا په فیکشن کې په بټیانو کې چې کوم خشت په جوړیږي سر په دا په دوه کې استعمال د دی غډیر د فیکشن مختلفه فیکټریز د سیمنٹ فیکشن دي د لوی فیکشن دي او د مختلف فیکشن کې د انډستریز کې دی
بل په لوت ډیره مزدوران نه هوازي د بیروزګاری سره مخسول بلکې ځینې د مزدوري او خاري په سید هواد ور نور برخته وته ولته مجبور سو. خود ارنای د تجارت د اتحادیې مشر فاضل خان هیل سرګنده کړی دا چې اوس به برته په ارنای کې کاروباري حالې ځلې کړندې سي.
کاروبار د بازار خاص کر تاجرانو او دکانداران دي دا غریبانان زموږ نه خوندار په کورونه باندې د ځمداري باندې نو بالکل نه ونه برابر دو چې چا کوم خلکو کرګې ورکړي د دې چې کوم دکانداران زخه سودا وړي دی بیا به جنې په جنې په مټ کوله نو هغه سودا هغه د غزم په بازار دونه سر واچول چې بالکل نه ونه برابر ګرځي د دکانداران د خپل دکانداران بازار
بل بل او ته د ارنای څخه د زیارت په په کویلا بار د ټرکانو لاریانو د حفاظت په خاطر د سردی اسکرو لخوا ځانګړي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې د ارنای د سیاسي جماعتو د اکشن کمیټې مشر صدام ترین غوښتنه وکړه چې په یاد پیښه کې د غزمنو لاریانو وخاوندان ته دي حکومت سم د لاسه د تاوان ادا کولو په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ خدا وایو چې دا کار په خپل ځای په دې شرط بهاله سي دا چې کوم تاوان شوی دي د خلکو ته د خپل تاوان ملاوسی سره سره چې کوم سکیورټی مسائل دي د کې د مخته دا تر کار نو سي چې بیرته علاقې یو تاوان خوازي یا ګر سره یو انسان پکې مري بار بار واده سي وي دي بار بار ناشته سي وي دي بار بار واکه اوسي بیرته ناشته اوسي نو بیرته بیا یو څو وخت بعد هغه کیسه شروع یا خپل ټیکس او مخې ټیکس او جبري ټیکس دی الیګل ټیکس دی ټیکس او الیګل اس نو کم څه کم اته پوسکو بیا راکه کوي نو څه ورکول نو خو دستور کې ستاغه دازي مواري ګر سره د لیویس په خپل ځای پرې لیویس دا یو سورس کې زموږ ارنای لیویز کم څه کم 15-20 موټ سیکلان د غلا برآمد کړی دي دا ترای لس 15 غلام نیولې دي او چې دی پری ان فیر پرېز دي کله ویزي ک پولیس دا مسایل حل کوي
تل ته پزړه پوری خبره ده هم ده چې کله د ارنای د یادې پیش په زد د جولای په ولسمه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخته د ارنای د سیاسي جماعت لخوا پر لټ وسو نو هغه وخت د بلوچستان د خزانه په خوانی وزیر زمرک خان څخه د پرلت و برخوال ته تسلی ورکړی و چې حکومت به نه واځي د لاریانو و خوندانو ته تاوان ادا کړي بلکې په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر به ځانګړي ګامونه هم پورته کوي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي، او لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول په یوټیوب باندې هم زموږ خبرونه شته. په پاکستان کې په روسیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د طالبان په واک کې تر راتلو وروسته دغه ډلې هلته هم یو شمېر بریدونه کړي دي، خو په روسیو کې هلته تر ډېره حده ځپل شوي دي. البته په پاکستان کې حملې لا هم کوي. دا چې داعش وسلواله ډله څه وخت په وجود کې رااله او دغه ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده، په دې اړه د احمد شاه ازمی دا رپورٹ اورو.
اسلامی دولت وسلواله ډاله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حد کمزوري سوي ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړي او کله نا کله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 13 هغې بریز مواري ومنله چې پکې 13 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغه ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پانی لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبريال او څېړونکو ضیاء الرحمن وای په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
دغه مخکې هم جو په 2013 سلیکشن کې یو خودکش حمله کړو و مستون کې کم کې او سل نظر فرق بڑو او د دې سره سره وړ وړ حمله کوي کرشنو باندې په سکانو باندې په خور خار کې. نو دا اوسم چټسته او الیکشن نږدې ده او دو کم اس کم جی وای باندې حمله وکړه کم کې هغه وی چې دا موږ دیموکراسي کم جمهوریت پسند کوتنو یو ټارګټ کو. نو په دې الیکشن په کنټس کې دا ډیزاسټر سیویر ده.
اسلامی دولت وسلواله ډله که یو خوا انتخابات او جمهوری بهیر د خلافت پاړه د خپل نظری خلاف عمل ګڼي، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغه یې وژلې دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمیر 13 یاد کړی وو. ضیاء الرحمن وای په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی څخه بیل سوی یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څنګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی سمو د وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکې په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لالقائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورکزی د دې څنګه مشر وټاکل سو خو څه باندې یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عایش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل سول او یو شمېر یې تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15 د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دي. یادی وسلوالی ډلې د 2020 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبرسوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسوي کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی له منځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالي ډلې د نور لخوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې ک طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي یا ګډوډي رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړ کړې و، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوی په 2004 کال کې جوړ کړ. د 2016 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوی تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته د همهغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د هغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپیې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 13 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوز په نوم یا غیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیات کې وژل دي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوی مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیمو نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.